سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام و بجې شوې زموږ د دې پروګرام زیاتره برخه د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې شیبه وروسته به پیل شي خو د دې مهال لنډ خبرونه دا ناروی د ګډوالو د شورا مشر یان انګلند نن ویل چې لډیرو هیلو سره داسن له افغانستان زی دا د کابل په هوایي ډګر کې ازادي راډیو ته ویل چې دا هیله مندې ته ځکه پیدا شوې ده چې په کندهار او کابل کې د طالب چارواکو د تویلې دي چې د خزو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلارې ډیر ژر نه شي. خالي انګلند پرونه په کندهار او نن په کابل کې له طالب چارواکو سره خبرې کړې دي. دی وایي چې په کندهار کې د طالبانو له سره منلې ده چې راتلونکي اونۍ به خزو ته په دغه ولایت کې د کار اجازه ورکړي. طالبانو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې نړیوالو بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې دا پریکړه بدله کړي، خو تر اوسه یې دغه پریکړه نه ده بدله کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د بشر دوستانه مرستو د کارولو په اړه اندېښنو ته په ځواب کې وایي امریکا او ملګري په دې هیواد کې د طالبانو د مداخلې په وجه د بشري مرستو څو پروګرامونه ځنډولې دي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند میتو مینر په خبره دا پروګرامونه په غور، غزنی او روزګان کې ځنډول شوي دي. له دې وړاندې یو شمېر عامو افغانانو هم ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې د ځایي چارواکو د مداخلې له کبله مرستې عادلانه نه ویشل کېږي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالیو کې یو 2.5 کلن ماشوم په پولیو یا ګزند اخته شوی دی چې په دې سره سکال په دې ولایت کې د دریمه مثبته پیښه شوه. د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف ادارې د پولیو برخې د اماریکو مسؤول سید کمال شاره سنیو ته پستولي پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان په ختیځ حوزه کې لا هم د نورو مثبتو پیښو او نورو سیمو ته د غزیدو امکان شته. هغه ویلي دي چې د همدې لپاره به په راتلونکي جون میاشت کې په ختیځو ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین پلان شي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې نن د پولیو واکسین پر یوې ډلې د برید پر مهال 3 پولیس ټپیان شوي دي. د پولیسو د واکسیناتورانو ساتنه کوله د حمله د میره دیره په سیمه کې شوې ده. د پولیسو یو سیمه ییز ویاند زهیر اپریدی د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې برید کوونکي له برید وروسته تښتېدلي دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې له هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ناروغي شته ده او ټاکل شوی ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستین د اوکراین د تماس د دفاعي ډلې غونډه جوړه کړي. د اوکراین د تماس په ډله کې هغه پلسکونه هیوادونه شامل دي چې پر اوکراین د روسیې د غیر موجب برید په خطر د کیف ننګه کوي. د دې غونډې د جوړېدو خبر په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هیله مند دی چې F-14 جنګي الوتکې به ژر اوکراین ته وسپارل شي.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
درنو دوستانو ستړي مشه دي آزادی په څپوکي د دې ونې خبرونه ته مو ز اجمل اند هر کله کوم نن دې آزادی په څپوکي خبرونه کې افغانستان څخه د غیر قانوني کډوالۍ په اړه بحث کوو. پرون د اتل سوهغه افغانانو جسدونه افغانستان ته انتقال شول چې درې میاشتې مخکې مړی بلغاریا کې ویلارې کې مندل شوی وو. د څو لسیزو راهیسې یو شمېر افغانان هڅه کوي چې د غیر قانوني او قاچاقي لارو خپل ځانونه اروپا او د لویدیځې نړۍ نورو بسیا هیوادونو ته ورسي، خو په افغانستان کې د طالبانو د بیا اصلي واکمنۍ د پیل راهیسې په غیر قانوني لارو د افغانستان څخه نورو هوسا هیوادونو ته د افغانانو وتل زیات شوی دي. دوی کې ځینې د بسیا ژوند او کار روزګار په لټه دي، ځینې د نورو سره د سیالۍ لپاره راوتلي دي او ځینې بیا رښتیا هم په افغانستان کې له ستونزو او ګواښ سره مخ دي. خو ولې افغان ځوانان او کورنۍ حتی هره ستونزمنه لاره خپلوي او هڅه کوي چې په هر قانوني یا غیر قانوني لاره له افغانستان نه ووزي؟ آیا په افغانستان کې رښتیا ژوند هم دومره ستونزمن ترینګلی دی چې خلک باید د مرګ او ژوند ترمنځ باریکې خطرناکې لارې وټاکي او د وتلو هڅه وکړي؟ په هیواد کې پاتې کیدل او یا په غیر قانوني لارو له هیواد نه وتل د یو افغان لپاره څه عواقب لرلی شي؟ آیا له افغانستان څخه نورې نړۍ ته د قانوني کډوالۍ یا سفر امکانات شته؟ دا او دې سره تړلې مسلې نن د ازادي راډیو په دې خپرونه کې څېړو. تاسو هم کولای شئ چې که دې سره تړلي نظرونه ولرئ هغه د موږ د واتس اپ شمیرې ته خپرونې ته په ژوندۍ بڼه زنګ ووهئ، راسره خپل نظرونه شریک کړئ. خو مخکې له دې نه چې زه درته د واتس اپ شمیره چې زیاتره اورېدونکو ته به یاده مې ووایم، تر هغې مخکې درته وایم چې میلمانه راسره څوک دي. په میلمنو کې را سره محمد ابوالاحرار رامسپور دی، د بشري حقوقو څیړونکی دی، همدارنګه د بشري حقوقو یو فعال دی، او همدارنګه شرف الدین اشرفي د یو له هغه افغانان دی، د لوستو افغانان چې یو ځلی له هیواد نه په قاچاقي لارو د وتلو هڅه کړې ده او د سفر ترینګلې او ستونزې ورته معلومې دي. دواړو خغلو ته هرکلی وایم. ستړي مشي ام رامسپور صاحب تاسو او ام اشرفي صاحب. رامسپور صاحب، له تاسو نه به پیل کو. له هیواد نه د افغانانو وتل نوي نه دي، یعنی له خایسته ډېرې مودې راهیسې، له تیرو څلورو لسیزو راهیسې به ووایو، پرله پسې افغانان په یوه لاره او بله لاره باندې چې زیاتره یې غیر قانوني لارې دي هڅه کوي چې له افغانستان نه ووځي، او زیاتره یې لویدیځې نړۍ ته راځي، اروپا او د لویدیځې نړۍ نورو هیوادونو ته. تاسو څه فکر کوئ ولې افغانان هم وایي چې هیواد ورته ډېر ګران دی، هم وایي چې وطن ورته ډېر ګران دی؟ علتونه یې څه دي چې په تیرو څو لسیزو کې، البته کله زیاتېږي کله کمیږي، چې د طالبانو په بیاځلي راتګ سره دا بهیر بیا یو ځل زیات شوی دی، علتونه یې څه دي؟ ولې خلک خطرناکې لارې خپلوي؟
مننه پاسر کې خو تاسو ته او محترم اشرفي صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. هغه رقم چې تاسو وو فرمایل، یقینا په تیر سلویخت کلونو کې د هغه رئیس چې افغانستان کې د ساور کودتا وسو، افغانان تندغه دربدری او مهاجرت باندې اختصاصه وي د ترننه او د دې کچا کله کته او کله پورته کیږي، حتی حول چې راځي د هغه په جریان کې د هغه عمل افغانان نوی گروپ دی، افغانان مهاجر کی او دا مهاجرتونه خو ځان ته خپل دلایل لري. مخکنی چې کوم دلایل وو د روسانو په وخت کې کوم تهاجم افغانستان ته وشو، خو هلته سیاسي دلایل ډیر وو او افغانان مجبور وو چې د سیاسي دلایلو له مخې مهاجرت وکړي ګاونډي هیوادونو ته، خصوصا ایران او پاکستان ته. وروسته کلونو کې بیا دغه مسله نه یوازې په سیاسي مسایلو باندې پاتې شو، بلکې اقتصادي موضوعات هم افغانان وحسول شي له افغانستان څخه کډه وکړي او دغه اقتصادي مهاجرتونه هم پیل شو. بیا وروسته د کورونا یو سره د یو ځای کېدو په مخه هم مهاجرتونه زیات شو. مثلا هغه افغانان چې مخته ځای په ځای شوي وو ګاونډي ملکونو کې یا اروپایي یا نورو هیوادونو کې، نو د هغوی د کورونا غړو هم په دې باندې تشویق وسو چې دوی هم لاړ شي او خپل کورونا یو سره یو ځای شي. دا هم درېمه برخه وو. او یو بل مسله هم چې په دې ورسته کلونه کې مطرح شوی دی، هغه د ناسالم رقابتونو موضوع ده، چې د سیالۍ او مسله ده چې ځینې کورنۍ داسې فکر کوي چې دوی تربوران دي، دوی خیشان دي، دوی اقارب تللي دي خارج ته، او دوی ډېر ښه هوسا ژوند لري او دوی اولادونه هم تشویق کیږي چې دوی هم لاړ شي او بهرنیو هیوادونو کې هلته کار وکړي، هلته ځای پر ځای شي. نو د دې په څنګ په وروستیو وختونو کې چې مثلا د دوه کاله مخکې کوم تحول افغانستان کې رامنځته شو د طالبانو د راتګ سره، بیا دغه سیاسي موضوعات هم اوس وشته، اقتصادي موضوعات هم شته، د کورونا سره د یو ځای کېدو مسله هم شته، او دغه سیالي او رقابتونو مسله هم شته. نو دا ټول افغان ځوانان په مجموع کې افغانان هڅوي. یو مشکل هم د تعلیم مسله ده. ځینې افغانان داسې فکر کوي چې اوس خو متاسفانه په افغانستان کې د تعلیم کچه ټیټه شوې ده، افغان کارپوهان استادان د وطن څخه وتلي دي او تعلیمي بنسټونه ضعیف شوي دي، نو دوی غواړي چې خپل د اولادونو د تعلیم لپاره کده وکړي. دا هم یو ډیر قوي عامل دی. اکثرا هغه افغانان چې زه شخصا پیژنم، دوی د میدل کلاس یا متوسط طبقې خلک دي، ډاکټران دي، انجینران دي، استادان دي، دوی اکثرا د خپل اولادونو د تعلیم لپاره ګاونډي هیوادونو ته یا نورو هیوادونو ته هڅه کوي چې ځان ورسي. نو دغه دلایل خو فلحال استه، او مونږ او تاسو به د دې په تمه اوسو چې انشاءالله افغانستان کې اوسه ښه پرمختګونه او ښه شرایط مساعد شي چې افغانان له خیره بیرته خپل وطن ته راستون شي.
د به په خبرونه کې په دې مسلو باندې وغږیږو چې څنګه کېدلی شي چې افغانان بلاخره یو سم انتخاب وکړي، یو مناسب انتخاب وکړي چې وتل ورته په ګټه دي او که په هیواد کې دننه پاتې کېدل ورته په ګټه دي. نو په دې اړه باندې به وړاندې په خبرونه کې خبرې وکړو. خو تر هغې مخکې صلاح الدین سایدی صاحب د ډاکټر دی او همدارنګه د سیاسي او نړیوالو مسایلو شنون کې هم دی، د دیني مسایلو هم دی، دی را سره یو ځای شوی دی. د کوم وخت لري لدنه به یو دوه پوښتنې وکړو، بیا اشرفي صاحب ته ورځم. ښاغلی سایدی، ما مخکې له ښاغلي رامسپور نه وپوښتل چې ولې ګڼ افغانان همیشه هڅه کوي چې له خپل هیواد نه ووځي. سایدی صاحب دماغه ګوري؟ ها سایدی صاحب غږ نه اوري. اشرفي صاحب تاسو ته براشو، تاسو یو لاغه کسان نه یې چې په دغه لارو مو یو ځل هڅه کړې وه او تکل مو کړی و. راځه اول راته دا ووایه چې څنګه دې ولې دې پرېکړه وکړله چې له هیواد نه ووځي، او هغه هم په داسې لارو چې هغه لارې ته پوهېدې چې خطرناکې دي.
نمره خو سلامونه تاسو او تاسو درانا میرما او کې هم کوم مرغم درځ مهرباني
وکړئ خبرې ما برم زه
مرغم درځ
و د تاسو غږ راځي، د تاسو غږ موږ اورو، مهرباني وکړئ.
اوس مې ځار درځ
و سم راځي و و مهرباني وکړئ.
نمرې تاسو او تاسو درانه سیمه او سرور همکارانو ګلونه اوریدونکو د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. ان صاحب زه دا چې ولې ما د دې سکروټو لاره انتخاب کړه او ولې مې یو بل د افغانستان چې یو نه کې وضعیت ښه دی ولې زه هغه ته مې اراده وکړله. اصلي موضوع دا سو چې په افغانستان کې د سیاسي تغییر نه وروسته دلته خورا اقتصادي وضعیت خراب و. نړیوالو پر افغانستان د بیلابیلو طرفونو تحریمونه ولګول، افغانستان په یو بد حالت کې تنها پریښو ده. نو دلته چې کوم ځوانان اوسېدل، خصوصا د پخواني نظام هغه متخصصین چې وه، هغه سربازان چې وه، هغه افسران چې وه، دوی ته هیڅ ډول کاري فرصت په لاس نه راتله په افغانستان کې داخل. نو افغانستان هم خپله تاسو ته معلومیږي کومه کارخانه نه لري چې کارګر وکولی شي چې هلته موږ پر کار شو. نو تقریبا زه چې په کومه ورځ چې مې اراده ونیوله د افغانستان ووځم، یوازینی لامل یې زه شخصا چې ما زه لاړم هغه د فقر او مجبورۍ لامل و چې هیڅ کار نو دلته د کار کولو هیڅ امید نو. حتی ما په اجتماعي شبکو کې په ډاګه ور چې په افغانستان په څلور دېرش ولایتو کې د 8000 افغانۍ کار څوک ولري زه و بهر ته نه ځم. متاسفانه چې په ټول افغانستان کې دغسې یو څوک نه خصنس پیدا چې راسته زما سره کار وکړه زه تا به 8000 افغانۍ در کوم. نو د وچه زوره مو سفر اراده وکړه د ایران په طرف.
مننه اشرفي صاحب، وروسته دا چې په لاره کې د څه ولیدل، څه سره مخ شوې، نور لارویان چې در سره و هغوی کومې خبرې لرلې، دې ته به راځو. غږیږو به واقعا چې دا یوه جدي ستونزه ده که په ټول هیواد کې د تاسو غوندې یو لوستی سړی، یو مسلکي کس ونه توانیږي چې د 8000 روپیو په مقابل کې دنده یا کار پیدا کړي، نو بیا ستونزمنه ده. شرایط واقعا ستونزمنېږي او خلک مجبورۍ چې یو څه ستونزمنې او پیچلې پرېکړې وکړي. سایدی صاحب، تاسو د موږ مخکې ټلیفون کې رابطه ونه شوله، د موږ د دې اورېدونکو څرګندونې مو واورېدې. موږ د خپرونې په پایل کې له تاسو فقط یو دوه پوښتنې کوو، بیا در سره خدای پاماني کوو، ځکه پوهیږو تاسو وخت کم دی، بیا به سره په بله خپرونه کې برخه واخلئ. پوښتنه دا ده چې اشرفي صاحب وویل چې د فقر او بېوزلۍ او بیکارۍ له وجې نه دې ته مجبور و چې لاړ شي ځان ته یو کار روزګار پیدا کړي. پر دې سربیره د تاسو فکر له افغانستان نه د خلکو د وتلو سببونه او عوامل څه شي دي؟ ځکه په ډیره زیاته کچه افغانان له افغانستان نه وزي او دوی له ډیرو خطرناکو لارو نه تیریږي. چې تاسو به هر ورځ اورئ، دا پرونم تقریبا د 13 افغانانو جسدونه چې درې میاشتې مخکې په بلغاریا کې په یو لارې کې مړه پاتې شوي وو. حتی د بلغاریا په کچه باندې دا یو له مرګونو پیښو وګڼل شوه. دا ولېږدول شول افغانستان ته. داسې لارې ولې افغانان خپلوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه را کی لک زره او دغه گیګه ماګه ستاسو پالیسی باندې ز د 1991 کال نه تر 2002 کال پورې د 15 ژبو ترجمان، وکیل مدافع او د امیګریشن تمام اسناد می په دې ژبو ته ترجمه کړی دي او د سلهاو انټرویوګانو کې می حضور درلودل دي او وکالت مدافع میں دے امیگریشن کرے دے. دا تمام ادویات او اصطلاحات چکارول کی گی پر قانونی لحاظ باندے ہر یو زنت مفہوم او تعریف لری. یو اسائلم سیکر دا دویانا پو کنویسنون کے دا اسائلم سیکر عوامل تعریف اقتصادی جنگی موقتی دا تمام مهاجرتونه تعریف شوی دي. سیاسی پناهندگی یا اسایلم سیکر چې ورته وی په هغه مفهوم باندې چې په اصل کې وجود لري، که یو څوک د ژبې، د قوم، د نژاد، د مذهب، د عقیده، د رنگ او د دین پر بنیاد یا د سیاسی په اصطلاح اعتقادات پر بنیاد په خپل وطن کې د داسې پایګرد موجب شي چې د هغه هیواد عدلی او قضایی ارګانونه هغه ته رسیدګي ونه شي کړی او د هغه ژوند په خطر کې، هغه ځي درېیم هیواد ته چې د دغو دلایلو د ټولو یا د بعضې د دې دلایلو د اثبات په صورت کې دته پناهندګي ورکړ شي. یو هغه جنگی شرایط دي، بیکاری شرایط دي او موقت و زلزلی و حوادث، دا تمام خپل جدا تعریفونه او تاریخ د اثبات لري چې متاسفانه زمنګ په ټولنه کې د غیر فنی او غیر مسلکی برخورد پر بنیاد باندې دا تمام کله قاطی پاتې کیږي او هغه موارد کې چې اول کې دا په استلا پناهندگان راځي او یو سلسله خبرې کوي، بیا چې وکیل مدافع ته کینی هغه ډیر شیونه خراب کړي، د هغه ترمیمول بیا سخت کاری، نو دا هغه بحثونه دي چې د دې عواملو په کتلو سره منګه په تیرو څلوېختو کلو کې، په تیرو شلو کلو کې او نن د دې تمامو عواملو په اسلام مبادی زمنګ په وطن کې شته. مطمئنا وروستۍ خبره چې معزز ضرور وکړله د کار په ارتباط باندې، دا د اسایلم سیکر سره هیڅ رابطه نه لري. که چیرته تاسو هغه ته په پناهندګۍ کې دا خبره مطرح کوي، زمونږ په وطن کې هم ډېر وږي دي، وتګي دي، مونږ د دې مسؤل ناستو.
نو هغوی خو به دا خبره نه کوي، زیاتره د نورې خبرې کوي، بیا خو راوځي کار پسې یا روزګار پسې راوځي. مننه سیدی صاحب، کرا سره به بیرته درته راستنیږي. واوریدونکي را سره دی، له ده به واورو. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ غږ مو خبرې.
محترم خاص پېښېتم خدای وخت په خیر تیریږي.
مهرباني وکي وا خا خان پاچا، مهرباني.
منګرار ولایت کوټول سواله
ستړی مشه دی. کوټل ول سواله نه مونږه نن په خبرونه کې له افغانستان نه د غیر قانوني کډوالۍ په موضوع غږیږو.
د غیر قانوني کډوالۍ په موضوع خو مونږ د څه ویو چې دلته خلک چې ډیر زیات مجبور دي. اول زه به تعالی د خپل ځان مثلا دغه کوم، زما 12 کاله مکتب وره، 10 کاله پانتون وره. دلته په افغانستان کې څومره جوبانې دي ټول لمه خپل سی وی او ځل لیګل. د افغانستان کې څومره دولتي ادارې دي ټول لمه خپل سی وی لیګل ورغلې. نه څوک انټرویو لا چې واسطه ونه لاړي، نه دی غواړي، نه څوک امتحان لا غواړي، نه څوک دغه لا غواړي. خسړی مجبور دی چې شی او کې څه چاره ده. تاسو دینا خوب بلا خوب بلا چاره نشته. یو لوست ځوان یو نغه ځوان څه چلو؟
نو دغه ته ځوانان څه وایي؟ دغه ته ځوانان ځوانان څه وایي چې ګوند دوی بهر ولاړ شي لیدو هیوادونو ته، هلته به بهتره کار روزګار ومومي؟
نو ټول خلک
باندې تکل کې څوک چې تلې دی هغه لګوري هدا
ډېره مننه دې دې اوریدونکو تماس خط مننه تاسو نه مننه کوو یو پښتنه راته تاسو دام جواب کوي سیدی صاحب که څم تاسو د حقوقي بل په لاو دلته دا مسله ډیره تشریح کړه هغه افغانان چې دلته راځي تاسو وګده مو دا په لویدوزو هیوادونو کې به ګرځېدلې افغانان به مکتلې واقعا هغه خلک چې کار پسې راځي دلته ښه کارونه موندلی شي او بیرته له هیواد سره مرسته کولی شي
دا انډیویډوال او انفرادي حالت دی هغه څوک چې کوالیفیکیشن نه لري او مسلکي زده کړې نه لري حقوق او ژورنالیزم او نور څه شیان چې دلته په دې هیواد کې هم زیات دي دومره د دې چانس نه لري اما که چیرته دلته راشي معنی زده کړې وکړي داسې زده کړې وکړي چې هغه حرفوي وي مطمئنا د دې ځای عاید د هغه مصارفو په تناسب باندې چې زموږ استاد په وطنو کې کی دا چې ښه کار به پیدا کړي چې دا کاملا انفرادي خبره ده مطمئنا سلها او افغانان په بارونو کې په مشکلاتو او تمام شهر شوي دي دا چې هلته یو راځي او هغه کم پیسې خرڅ مرض کوي او هلته مجلل وادونه وکړي دا وکړي هغه وکړي په عادي ژوند باندې په عادي نالج او پوهې باندې ډېر زیات یا نه ترلاسه کیږي اما که چېرته بل امکان نه دی او فرصت بل نشته دی د دغه ځای حد اقل عاید هلته په افغانستان کې ډېر عاید ګڼل کیږي دا هر شیان دي چې واقعا په انفرادي شکل باندې باید افراد او اشخاصو په جدا جدا قسمونو کې سره سره بحث اما په مجموع کې مهاجرت سخت کار دی مهاجرین په اصطلاح نه بشوي مېلمانه دي مېلمانه دي
مننه کو سید صاحب سلامت اوسئ مونږ د ژمنې سره سم چې تاسو سره کړی وای تاسو نور وخت نه نیسو تاسو سره خدای پامانی کوو په بل خبرونه کې به بیا له خیره ډیر زحمت درکو دوستانو صلاح الدین سید صاحب لطف وکړه موږ بلنه و منله وخت کم درلود تر پای پور را سره خبرونه کې برخه نشي اخیستلې د موږ په دری خبرونه کې چې یو سات وروسته پیلېږي او غم پام دی موضوع ده د سید صاحب نور نظریات هم اوریدلې شي بیرته راځو رامسپور صاحب ته رامسپور صاحب که څنګه په دغه خبرونه کې موږ ته ډیر کله دي اجازه نه چې هغه خپل نظرونه شریک کو خو زه خپل مشاهده ویلې شم په دې اروپایي خارونو کې چې زکلنا کله ګرځم په دې مرکزونو کې عموما په دغه پارکونو کې چې دغه بیکور خلک یا په نشورو کې خلک دي دوی په منځ کې ته ډیر په سادهګۍ باندې یو لوی برخه افغان ځوانان پیدا کولای شي چې دوی پرېر بد وضعیت کړي په همدغه اروپا کې چې خلک ډیر خوندي او ډیر آرام زی بولي پښتنه مې هماغه ده چې له سعیدي صاحب نه مې وکړه هغه ځوانان چې د زده کړو په نیت هم نه دي راوتلي په وطن کې ورته کوم خطر هم نشته په ډیر کم سن کې پلرونو او میاندو راستولي دي په اروپا کې یا په اروپایي هیوادونو کې د تاسو فکر باندې څه ډول یو راتلونکی ورته منتظر وي
مننه په د سایډیس په خبرو کې هم دا موضوع ډیر دغه و چې متاسفانه په موجوده حالت کې افغانان دغه ټول مهاجرتي دولونه تقریبا دوی ته صدق کوي هم موږ او تاسو د اقتصاد له وجه نه ډیر افغانان درو چې دوی مجبور دي بیکاری له وجه نه کار نه پیدا کیږي دوی ته لکه د غزوان چې مخکې دی کوټ ولسوالۍ سره خبرو وکړ نو دوی مجبور دي چې ولاره ځان ته پیدا کړي او فکر کوي چې دا بهر ته تلل دا به یو د حل لارې او متاسفانه ما غره خم چې تاسو هم وفرمایل د بهر د تک دا د حل لار نه ده ځکه چې اکثرا افغانان چې هلته زی هغه کوم کوالیفیکیشن یا هغه کوم تحصیلی درجه یا تعلیمی درجه چې ضروری دی او کار د مندلو د فارا چې دوی باید ولري او هغه هیوادونو کې دوی رقابت وکولای شي د نورو کسانو سره تر سوچي او کار پیدا کی دوی ته برابر نه دي دوی د تعلیم نه اکثرا پاتې دي یا د تعلیم کوالیفیکیشن یې ټیټ دي دا خو ډیر واضح خبره ده نو دوی داسې فکر ونه کړي چې مونږ زو به حالت خامخا کار به یې خژوند به یې موټر به یې میله به یې چلچه به یې پیسې به یې هر شی نه ډېر ستونزمن کار دی دا لکه یو سراب غوندې اوسوي دي اکثرا هم داسې فکر کوي او بیا چې هلته ځي په مشکلاتو باندې اخته کېږي په سړکونو باندې پاتې کېږي لکه دا وروستنی حادثه چې وشو د مونږ افغانان اتلس کسان بیچارهګان شهیدان سو په لاره کې دوی هم په همدغه څه فکر کې وو چې دوی لاړ شي ولته ځان دیو کار پیدا کړي دې باندې باید د مونږ او تاسو خلک ډېر متوجه اوسي چې دا تک د وطن څخه دا د حل لاره نه ده بهتره به دا وي چې اوسنی چارواکو د افغان
رامسپور صاحب کېدلی شي چې دغه د په مختلفو لارو باندې وروسته وغږیږو زه یو څو اوریدونکو ته ورزم زه غواړم چې دغه خبرې مراته د خبرونې وروستۍ برخه ته وساتئ چې څنګه کولای شو چارواکي څه کولای شي عام افغانان څه کولای شي دلته په اروپا کې میشت افغانان څه کولای شي چې بل اخره که څوک تحصیل ته یا په اصطلاح دغه سی ګټورو کارونو ته ځي چې مطمئنی کدی اروپا ته ځي کدی امریکا ته ځي چې هلته ورته یو کار پتمه یو جاب افارې تر لاسکړی په اصطلاح د دندې وړاندې تر لاسکړی یا لک تر لګه یو ډاډمن لوري ته سي څنګه کېدلی شي چې په قاچاقي او غیر قانوني لارو د تګ نه مخنیوي وشي او وصولي لارې خپل کړل شي او په کور دننه څنګه بساینه رامنځته کېدلی شي په دې باندې به وغږی ګوزر اعظم اشرفي صاحب ته تاسو مخکې واخینه هغه درناکه خبره وکړه او درناکه کیسه وکړه چې تاسو په ټولنیزو رسنیو کې خلکو غوښتي و چې کدی 8000 افغانیو په مقابل کې هم کوم کار دنده وظیفه پیدا شي تاسو چمتو یې چې بل اخره پیدا نشو اوس درته وایي چې تاسو چې له هیواد نه دی وتلو پریکړه وکړه په دې اړه باندې راته وایي چې څه خلاړې او څه سره مخ شوي
ولانو وای څو فرزاله من کمیټي یا ډیر غریب شي یا د یار لغم دینه دا د پښتنو یو لړډې چې د پښتنو هغه دردونه پکشي په دا کوي د ایران د قشاکی لار چې دی زه خپل خو اروپا لار ته نه یم نه ورغلی فقط د ایران په د قشاکی لار نه ما دی ته د دې دنیا د پولیسرات لقبر کړی دی هغه مېم دي چې دا هم دا وز ما ژغوري که خبر سی چې د دې بچان په لار کې څه تلیفون غالي په هیڅوک هیڅ مور خپل بخون پرځل پر دې لار پرنيش دي د نهایت سخت لار دي واکر چې ټول افغانان جاړي موږ په د دې ګروپ مېنس کې چې موږ سره کوم ظلم دغه قاچاقبر کوه احساس مکو چې موږ بغیر پر دې نړۍ موږ بغیر له خدای هیڅ څوک نه لرو نه دولت لرو او نن موږ ژغ بغل خدای مو چې نه ژغ وې دې نو مو پر یاد وې دې نو مو درد دوا کېده نو حال چې موږ په دغه ستونزې کې چې پر دې لار چې څنګه ستونزې غالو یو خو ماشومان شدي دا په زرګونو ماشومان هر شپه څلور زره پنځه زره شدي ماشومان پر دې لار په پیاده شکل باندې او د غرونو خورا غرونه دي د دې غرونو په منځ کې د توند او لږ سر مخامخ کېږي په بلغاریا کې اتلس نفر چې زموږ یو ډول شي دا سي هغه د جسدونو خو معلوم سو ما زما ډیر ملګری دراتویل چې په دغه لارو موږ به جسدونو ولې د ترتیب وشو دلته بیا وخت نشته چې دا نفر کاش هر څه چې ژوندې تیر شو چانس یې بشو چې پات وسو هغه پات دی نو بیا چې کله البته ایران ته ورسیږي یا درس چې په قاچاقي توګه چې هر څوک د افغانستان وځي هر چیرې چې ورسیږي هلته هم د هغه د ژوند هم پر سروس کروت ژوند کول دي یو خو زه د ایران په اړه تاسو وایم د ایران تومن چې دوی ډیر ښه دی دا اوس موږ ټول اکثر به سواد ځوانان چې دلته په وطن کې دوی هیڅ ډول د کار فرصت نشته او دوی ته د کار زمينه نه ده برابر نو یو تنها د هغه عایداتي منبع چې د ایران دی نو د دې البته په میاشتو کار کوي په کال باندې کار کوي اول خو د خپل ځان په ایران کې نسې چې د ایران تر موږ یو فقیر او بدبخت هیواد دی خو یو وازنی امید د خلکو همدا ایران دی په ایران کې البته چې د حقوقي هغه اسلامي هیواد دی د حقوقي بشر په نامه چې څه دی هغه د افغانانو د لپاره د اجرا وړ نه دی افغانان سره ډیر بد چلن کیږي افغانان وهل کیږي افغانان تکول کیږي افغانان زندان کیږي افغانانو ته د ننوایی کې ډوډۍ نه ورکوي، افغانان ته په د یو سفر اجازه نه لري، افغانان د کور کرای کول اجازه نه لري. موږ ټول دا یو کال په پټه هلته تېروه، یعنی لکه غلی چې وسو په داسې رقم ژوند کوه. زما پرما چې څه تېر شوي دي، خدای دې پر هیڅ افغان نه تېروي. زه د ټولو هغه طالبانو وروڼو څخه زما غوښتنه د یو افغان ته صفت دا ده چې تاسو د خدای پر لحاظ د دغه قاچاقي لارو ته یو سنجول شوي یو فکر وکړئ. یو هېواد ته لکه سعودي عربستان چې کارګر ته اړتیا لري، یا یو بل سره غني هېواد چې کارګر ته اړتیا لري، په قانوني شکل دوی ته یو لاره جوړه کړئ. حداقل هم پاسپورټونه دي آزاد کړي. زه خپله چې پاسپورټ وسي، ولې به پر قاچاقي باندې موږ انتخاب لار انتخابوو؟ په قاچاقي کې د ښځو سره بې عزتي کېږي، د ماشومانو سره بي عزتي کېږي، د سپینږرو سره بي عزتي کېږي. قانون هم یو د سر ور پر انګار باندې چې انسان تا کولی شي ناممکن ده، خو بیا هم ته د مجبوریت زور درپسې درځي. نو ما به ټولو مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. دغه ځوانان چې بېسواده ځوانان دي، که سواداره دي، دلیل ده موږ د دې هېواد بچیانو خپل په هېواد راباندې ګران دی، خو چې مجبور شو بیا نو خپل فرزندان خپل مور پلار پرېږدو بیا بل ځای ته
سفر. مننه اشرفي صاحب، وروسته راځو، وروسته درته بېرته راګرځو. یو اورېدونکی دی له ده به واورو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
مننه، تاسو ته سلام او د ازادۍ راډیو ټولو درنو همکارانو او اورېدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ به وي. د صحت په جامو کې به مو خپرونه پیل کړی وي. شفیع تنگیوال یم له وردګو څخه.
ستړی مشه تنگیوال صاحب، د تاسو غږ خپرېږي، مهرباني وکړئ موضوع باندې خو به ان شاء الله خبرې.
مننه، خوشاله اوسئ. نمرې شیبو کې د هغه اتلس تاندو ځوانانو کورنۍ ته تسلیت وایم، او دوی ته د الله جل جلاله د دربار څخه د شهادت د قبلېدو په تمه یم. الله پاک دې جنتونه ورکړي. او بیا هم هغه ځوانان چې خارج ته پر داسې لارو باندې ځي چې د دوی د مرګ باعث ګرځي، نو ورنه هیله مې ده چې دوی داسې کارونه ونه کړي. ځکه تر کومه حده چې زه فکر کړم او ما ته معلومیږي او زه وینم، سیدا یو شمیر به مجبور وي زیبا، خو دلته داسې ځوانان دي چې هغه د خارج په مینه مست ځوانان دي. دوی غواړي چې هغلته دیو خوا دو خوا لخوا لنور استفادو څخه استفاده وکړي. نو بیا هم ورنه هیله کوم په ډیر احترام باندې باور وکا په دوغه اتلس ځوانانو کې زمونږ هم د وردګو دوه هغه ځوانان وو چې عمرونه ډیر د چټ سین باندې وو، یعنی دوه ویشت او یو ویشت. نو دای دې د کورنۍ لپاره چې درې میاشتې هیڅ د کورنۍ هیڅ ورسره رابطه نه کېدله، نو دا ډیر د خوشینۍ ځای دی. بیا هم د افغانستان د اسلامي امارات د ټولو هغو چارواکو څخه مې هیله ده چې داسې ځوانانو ته چې هغه په کار باندې پوه وي، او ټولو ته انشاءالله د کار زمینه به مساعدېږي او مساعده کړې ده. نو بیا هم داسې ځوانان دي، نو نه پوهېږم چې دی ولې د خارج په مینه باندې مستي او دی هغلته ځي او ژوند یې د ګواښ سره او د مرګ په شیبو کې هغه کېږي سابېږي. نو داسې خبرې دي.
اتلس کسانو کې دوه تنه د میدان وردګو وو، دا د همدغه کسان نو چې د مړي تازه وړل شوی دی افغانستان ته.
بالکل بالکل، د سید آباد ولسوالۍ مربوط یو د ونخي درې وو، بل زمونږ د تنګری درې وو، ځوان ځوان وو، غښتلی ځوان وو، د کم سین وو. باور وکړه که تاسو سره زه د هغوی تصویران شریکم او د هغوی د کورنیو یعنی هغه کوم څه چې در سره شریکم، نو ډیر د خوشنوونکې خبرې هغه دی ځای دی.
نو د لکه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې چې یو ځل ګډ شي، مثلا په یو کلی کې یو کس لاړ او ویل چې زه ځم خارج ته ځم، بیا هغه لاړ شي دلته په اروپا کې د کمی ودانۍ مخې ته عکس واخلي، بیا هغه عکس په فیسبوک کې خپور کړي، بیا هلته نور خلک هم غواړي چې لاړ شي هماغسې یو ځای کې چې ډېر ګروپونه پکې لګېدلي او دی هم پکې په هماغه ځای کې وګرځي. فکر کوي چې دا شیم تاثیر کړی دی په افغانستان کې په خلکو باندې دغه سیالي او شریکي چې والا مثلا د ما د کاکا زوی یا د ما ملګری او یا د ما انډیوال هغه ولاړ او هغه د عکس اخیستی دی او په فیسبوک کې یې ښی دی، زه غواړم چې دغسې یو ځای ته لاړ شم. فکر کوي دا اغېز لري؟
بالکل ولی نه، زه هم ټولنیزو رسنیو ته بل خصوص فیسبوک ته د یو سیمه ایز خبریال په حیث باندې د سیمې حالات له رسنیو سره، له تاسو سره، له ډیرو رسنیو سره شریکوم. هغه که داسې پیښې وي بالکل زه وینم ډیری ځوانان همداسې ساحو کې عکسونه اخلي، هغه د سیمې هغه کسان چې با تحصیله وي، تحصیل یې کړی وي، نو دوی ویني، نو دوی هغو خواته هغه کیږي. که چیرې د دوی څخه هغه متل دی ځکه هغه مځکه سوځي چې ور پې بلوي موږ نه یو ترې خبر، نو څوک حال وایي څوک یې نه وایي، نو دې هغه حقیقت نه معلومیږي. خو یو شمېر بیا کسان چې کله په لاره باندې تللي وي، بیا هغلته تللي وي، او بیا نو د هغو سره د زړه خواله وکړي، نو ډیر زحمتونه، ډیر تکالیف پې تیر شوي وي. نو نه پوهیږم رښتیا هم دغه عکسونه او دغسې چارې نو خامخا د دلته په افغانستان کې د یو شمېر هغو ځوانانو چې هغه با تحصیله ځوانان دي، په کار باندې پوه کسان دي، نو زه د هلته د یو څو روپیو لپاره او دا خبره داسې یوه خبره ده چې دلته ولا ژوند زندگی لږ د ډېرو روپیو هوس کوي او د لږ سهولت ژوند هوس کوي، خو نشته، هغه داسې نشته. خو بس همدغه عکسونه دي او ټولنیزې رسنۍ دي او په رقم رقم جامو رقم رقم کټو کې عکسونه واخلي او دی دي.
مننه کوم چې دا سیالي او شریکی مده. زه وروسته بیا غواړم چې لرم سپور صاحب نو همدارنګه له ښاغلي اشرفي نه په دې اړه باندې چې په کور دننه څه کېدلی شي او یا که څوک زیان په نړۍ کې د انسان یو بشري او اساسي حق دا دی چې هغه کولی شي سفر وکړي، ولې افغانان له دغه حق نه بې برخې دي او څنګه کولی شي خپل دغه حق پر ځای وکاروي؟ په دې برخه کې ستونزې چیرته دي؟ بیا په دې برخه کې زه له رامسپور صاحب نه وروسته اورم، خو تر هغې مخکې ورځم قاري صاحب پښتون دی راسره له بادغیس نه. مهرباني وکړئ پښتون صاحب، ستړي مو شئ، خپرونې ته په خیر راغلئ. وعلیکم السلام.
ان صاحب زه د باجګي سره هم د جوزجان سره هم دوه مره سلامونه درته وړاندې کوم. ان صاحب خبره دا شوه چې مخکې به موږ ویل چې دا سطح د آگاهي د خلکو ټیټه ده، خلک آگاهي نه لري چې اروپا ته ځي پر غیر قانوني لاره یا د نور خارج ترکیه ته ځي یا بل ځای ځي. اوس هغه آگاهي هم واقعا د مدني پالانو دخوا، استاسو دخوا، د ژورنالستانو او د رسنیو دخوا خلکو ته هغه آگاهي هم ورکول شوې ده. خلک د دې لارو په خطراتو هم پوهېږي، اما بیا هم ځي. ان صاحب خبره دا شي ده که یو څه خلک د مجبوریت ځي دا زمنم، اما بله خبره دا ده هلته چې په اروپا کې یو سړی انډیوال ولري، نفر خط ورته راسي یا تلیفون ورته کوي یا فرضاً چې دلته داسې پیسې دي او داسې دي. اوس دغه زموږ ځوانان زه دا منم، دا انتقاد زه کوم چې مسؤولین د امارت شهر نظامي مسؤولین د نظام دا په دې باندې مکلف دي چې خپل ملت ته، خپل رعیت ته، خپل ځوانانو ته، خصوصا دانشمندانو ته، تحصیل کرده انسانانو ته، مطابق د دوی د تخصص، مطابق د دوی د کار، مطابق د دوی د مسلک باید کار پیدا کړي. دلته په افغانستان کې که موږ وپوهېږو په سلهاوو کسبونه شته، په سلهاوو مهارتونه شته، په شرطه دي چې پر وګمارل شي او خلک پر کار شي. او دغه خلک چې اروپا ته ځي باوجود د دې چې هلته غیر قانوني شي، اما که دغه سرمایه چې دوی پر لارې د اروپا مصرفوي، ان صاحب که دغه سرمایه په افغانستان کې پر کار واچوي په ورځ باندې دا 200-300 انشاءالله ګټي. زما خپل زوی خارج ته ولاړی مګر چې حافظ د قرآن و، اما ما چې وویل پلار زه ترکیه ته ځم اوس په ایران کې دی، ما ورته وویل زویه که داسې وي چې ما پلار بولي او ځان زما زوی بولي، ما خپل د زړه په وینو تربیه کړی دا، اوس ایران ته تللی په هر صورت که قانوني لار ځان ته پیدا کولی شي ولاړ شه، اما غیر قانوني معنی یې بخښلی. په خاطر د دې زه ستا د جنازې تحمل زه بیا نه لرم. اوس چې ګورئ د 18 لپاره یخ ځوانان راغله د بلغاریا ته جنازې ځینې راوړي په کانټینر کې، یعنی دا څونه یو غټه ضایعه ده. دا موږ چې خارج ته ځو ان صاحب په ایران کې څونه بې عزتۍ زموږ سره کېږي، په پاکستان کې چې زموږ دوهم کور بله کېږي څونه بې عزتۍ د افغانانو سره کېږي. نو زما غږ پر افغانانو دا دی چې غیر قانوني په غیر قانوني لارو مه ځئ، او غږ مې پر مسؤولینو د نظام دا دی چې خپلو بچیانو ځوانانو ته کار پیدا کړي تر څو چې افغانان خپل په وطن کې ځای پر ځای شي.
ډیره مننه کوو قاری صاحب پښتون له جوزجان څخه. زه د ادما تخنیکی همکار غلط کړم، د ماتو ل بادغیس سره دی، ما ویل قاری صاحب د کیدلې شتللې بادغیس ته بیا مننه کوم. قاری صاحب تاسو همیشه موږ سره په خبرونو کې تماس نیسئ او د موږ همیشه ډیر ښه معلومات را سره شریکوي، کورم آباد موږ منندوی یو. لکه څنګه چې تاسو ویل قانونی لارې متاسفانه په افغانانو باندې څل داخل نه محدود شوي دي، څل بهر نه محدود دي. په دې باندې بیا زه غواړم چې وروسته د رامسپور صاحب نظر واورم چې ولې له افغانانو نه دغه بشري حق اخیستل شوی دی چې د سفر اجازه ولري، د ویزې اجازه ولري، په داسې حال کې چې که د بشري حقونو اعلامیه په دې باندې ټینګار کوي ځینې مواردې ډېر کلک نیول کېږي، په دغه مورد کې ولی د نړۍ د هغه هیوادونو چې له فقر او بېوزلیو سره مخ دي هغه خلک ستونزې لري. خو تر هغې مخکې غواړم چې له اشرفي صاحب نه واورم چې تاسو وویل چې د قاچاقبرانو لخوا ډیر بد چلند کېده، غالبا د هغه قاچاقبرانو لخوا چې تاسو د افغانستان نه ایران ته داخلولی، او تا وویل چې دا لاره بیخي لکه پولیس ورات غوندې ولاره ده چې ډېر ستونزمندې ته نه تېرېدل. تاسو سره باتمن په دې سفر کې خلک وو، داسې څه ډول برخورد سره دا خلک مخ کېدل، او دغه افغانان چې تلل په دې کې کورنۍ ماشومان هم وو، دوی څه ویل، ولې ځي، چیرې ځي؟
انصاب لومړی اجازه راکړئ چې دا کاکا چې ویل چې زما بچی هلته په ایران کې دی، زه یو ټپو سره ډالۍ کوم، وایي ایران ته مه وایه چې وران شي، پکښې اوسېږي افغانان چاودلي زړونه، خدای د ده زوی وساتي. راځم ستاسو د پوښتنې جواب ته. انصاب په لاره کې قاچاقبر چې دی دېرش نفره یوه موټر ته اچي، چې یو موټر د پنځو نفرو شپږ نفرو د سپرولو کیفیت په دې کې نشته. دی دېرش نفره وراچي، نر او ښځې نه ګوري، کوچنی او سپین ږیری نه ګوري، ټوله باډۍ ته اچي. زه خپله د یوه ټیوټا باډۍ کې سپور وم، موږ درې دېرش نفره وو. زما اوله تجربه وه د دې زکندن د لارې، نو ډېر خو تنګه شوم چې د دې امکان و چې زه دلته د خلکو هغه کسان چې موږ دونه سره تخته وو چې زما نفس بند شو، هېچا نه زما چیغې اورېدې نه مې ږغ اورېده. نو د دې موټر باناسته پورته شوی یم، کله چې باناسته پورته شوم هلته موټروان باناست، لکه چې کښته شو موټروان موټر ودروه. نو دغه ټوله زما په ګناه، دا درې دېرش نفره ټوله را کښته کړلو، دونه یې ووهلو چې ښکنځل اوبه دې ورځې راته وکړلې. هر ثانه یې موټر دروي بغیر لږ چې دې چې موږ کومه ګناه کړې، هر ثانه یې موټر دروي وهلو یې ښکنځل یې راته کوله. د موږ د دې د نیمروز نه چې حرکت وکړي د کلګاو په نامه یو غر دی، یو بل غر د ناشکل په نامه دی، چې په دې غرونو کې خورا افغانان بدې خاطرې لري، د دې غرونو څخه، د دې قاچاقي غرونو څخه. نو د دوی خافګاوې چې هلته موږ قاچاقبر موږ کومې خافګا ته وړي، د زرزمنۍ لاندې یو داسې اتاق وي چې هلته څلوېښت نفره یا پنځوس نفره نرو ښځې په ټېله ورټېل وي، بیا دروازه کولپ کې تر دوو ورځو تر درو ورځو پورې انسان دی، کوم اړتیا چې لري هغه دا شهید دي، نور او داس کوي، لمونځ کوي، وژی کېږي، تژی کېږي. نه نه دا خبرې نشته. بالاخره پر هر څومره شپې چې نه شپې لا لس شپې تقریبا د ایران تر دغه تهران کرمان او دغه ښارونو پورې دا قاچاقي لاره ده. نو دغه ښځې او ماشومان چې دي دا هلته به محرم نه نم راتېږي چې یوه ښځه وکولای شي چې خپل د میړه سره کښېني. دا اختیار د قاچاقبر په لاس کې دی، نه د ښځې د خاوند په لاس کې. د غرونو په څوکې کې ښځې یو طرف ته وړي، نارینه بل طرف ته وړي. ما خپل په سترګو ولیدې چې یو سپین سرې ښځې چیغې وهلې، دغه زما مژور دغه خلک چې وچې د بدخشان وه. نو ویل دغه زما مژور زما ته مه جدا کوئ، دا سپین سرې ته ویل ته د دغه نارینه سره ولاړ شه، هغه پېغلې ته ویل ته زموږ سره د بلې لارې ولاړ شه چې شپږ وښه دې جلا کړې وي. نو ما خپل په سترګو دغه حالات ولیدی چې دغسې ښځې په زور د یو لارې د امنیتي یا خوندي لارې په بهانې جدا کولې، چې ډېر خورا شکنجه یې ورکول، ظلمونه یې ورسره کول، خشونت یې ورباندې کوي. دا د نن د یوازې د نن موضوع نه دی، یا د افغانستان د یو کال موضوع نه ده. هر څومره وخت کېږي، د لس کاله، شل کاله، څلوېښت کاله چې افغانستان کې دغه جګړو قربان شوی، دا د د د کاچاګور یو عایداتي منبع ده، همدا غرونه همدا کاچاکي لارې. نو دومره سخت دي چې د سخت په اړه چې زه هڅه وایم، ما خپل خو دلته خپل دوستانو ته پیغام ده ورکړ چې مال ما ازرائیل علیه السلام ونیل دی، ولې مرګ ما ته راغی. نو انصاب زه اوس نشم ویلی چې دوستان ته څنګه ووایم چې تاسو په افغانستان کې پاتې شئ. آیا په افغانستان کې زه خپل ځوان زما لپاره څه کاسته؟ زه ستاسو څخه د نورو دوستانو اورېدونکو څخه زما سوال دا دی چې زه په افغانستان کې پاتې شم، زه دلته څه کار وکړم؟ مثلا زه خپله انصاب ما مخکې دلته مځکه وکړله، په مځکې کې زه تاواني شم، ټوله دوستان خبر دي ما ته 3 لکه 4 لکه افغانۍ ما مصرف کړې، مځکه مې وکړه. ما زما یوازینی فکر دا و چې خپل په هېواد کې اقتصاد پر پښو ودروم. تاسو وګورئ د مځکې اوبه 4 لسمې دغه تتللې پردې تتللې دي چې اوس د چینایي سولر زور نه شي پرسېدلی چې راپورته شي. مځکې اوبه لاندې تللې، وچکالي د بلې خوا ده، د افغانستان تحریمونه او سیاسي مشکلات د بلې خوا دي. نو دا د سوادار موضوع به پرېښو. زه یو د سواد ځوانم، زما لپاره څه کاسته؟ اته یا 10 نفر اولاد دا پسې دی، زما ګریوان بېرته خپل د دولت لاس ته اچول کېږي چې باید ما ته قانوني ډول پاسپورټ راکړي. هر افغان ته، هر ځوان ته موږ ته پاسپورټ راکړي چې موږ پر لارې ونه وهل شو، موږ لاسونه پرې نه شي. هم صاحب اجازه راکړي چې زه خپل د وطندارانو زما خشیان زما د اکا زوی د تاته دا اوس په سند ثبوت سره وایم. دوی 4 ورځې مخکې د فرانه حرکت وکړ، ایران ته پر لارې قاچاقبر ونیوله، همدغه قاچاقبر 15 میلیونه تومان مو ورواستولي. لا هم غوږونه بې پامبر ورکشي کاژله، بلکه 3 میلیونه پر نفر راکړه. حال دا چې دوی دا اوس په کورنۍ کې وچه ډوډۍ نه لري، بیا هم 15 میلیونه تومان پر لارې قاچاقبر ته استولي دي. یوولس نفر وه ټول تنکي ماشومان وو چې پلورونه یې په ملي پولیسو کې هلته په شهادت رسېدلي وه. دوی د مجبوریته چې د کونډې زامن وه، د مجبوریته ایران ته تللي وه. یو نفر په کښې مشر و، یو 10 تنکي ماشومان دي، دا اوس هم په ایران کې دي. موږ ورې د ایران څخه پر ټولو چارواکو غږ وکړ چې دغه کسان ګروګان سوي دي، خو بغیر له خدایه چا غږ وانه اورېدی. بیا مو د دوستانو په طریقه دوی سره کومک وکړ، 15 میلیونه مو ورته ټولې کړې. دغه لارې دي صاحبه، یو سړی چانس پیدا کوي تېرېږي، یو موټر تېرېږي، دوه نور د غلو لاسته ولوېږي. بس د محشر ورځ ده، د پولیسرات لقب ما ورکړی دی. البته د دې دنیا پولیسرات چې د اختیار یې د قاچاقبر په لاس کې دی. ستا نور نو ته چې د دې قدم واوښته
مانه زه فکر کوم چې واقعا دا د منګا وريدونکو ته مهمه ده چې دغه کسانو سرګندونه واوري چې هغه هم د غلار تجربه کړي. او فکر کوم چې دا د چارواکو لپاره مهمه ده. پاسپورت دی انسان حق دی چې باید ویلري، او همدارنګه ضرور نه ده چې ټولې دندې وظیفې او کارونه قاری صاحبان او مولوی صاحبانو ته وسپارل شي. هغه ځوانان چې د دې هیواد برخه ده هغوی ته کار ورکړل شي، روزګار ورکړل شي. او که روزګار نه وي، دا چارواکو دا یو مسؤلیت او مکلفیت دی چې په دې فکر وکړي چې څنګه ځوانان په کار باندې بوختولی شي او له دغسې خطرناکو لارو نه خپل خلک راګرځولی شي. پر حال رامسپور صاحب ته راځم. رامسپور صاحب، یوه ساده پوښتنه چې کېدای شي د موږ ډېرو اورېدونکو سره یې، د نړۍ د قوانینو لمخې انسانان آزاد دي، د سفر آزادي لري، د تګ آزادي لري، او چیرته چې وغواړي تللی شي. دا په لویدیځه نړۍ کې دغه پرمختللو هیوادونو کې واقعا همدغسې دی. هیڅوک په دې برخه کې ستونزه نه لري چې پاسپورټ ولري، هیڅوک په دې برخه کې ستونزه نه لري چې د یو هیواد د وغواړي ویزه ترلاسه نه کړلی شي. زیاتره هیوادونه خو خپلو منځونو کې سره ویزې لري، نه تګ راتګ کوي. ولې افغانان دغه بشري او اساسي حق نه لري چې چیرته وغواړي سفر وکړي، هلته ولاړ شي؟ اول راته له نړیوال لیدلوري نه ووایا چې ولې دغه اساسي حق ته دغه هیوادونه یا نړۍ قایله نه ده. د دې خلکو کوم قانوني حقوقي مشکلات په دې برخه کې شته؟ بیا کورني اړخونه څه دي؟ په کور دننه مثلا پاسپورټ او نور شیان دا ولې ستونزې دي؟ مهرباني وکړئ.
مننه. اول خو په بین المللي حقوقو کې خدای او منل شوی اصل، خصوصا د بشر د حقوقو په بین المللي اعلامیه کې دا راغلی دی، 14مه ماده ده، چې باید انسانان آزادانه توګه سفر وکړي. او بیا په مدني او سیاسي کنوانسیون 1966 کې هم دا راغلی ده چې انسانان چې هیوادونه باید دا حق پر رسمیت باندې وپیژني چې خپل اتباعو ته دا زمینه برابر کړي چې دوی دننه په ملک یا بهر ته کچیر دوی وغواړي سفرونه وکړي دوی باید آزاد واوسي. متاسفانه اوس چې په دنیا کې ګورو دغه د سیاسي او امنیتي دلایلو له کبله دغه مرزونه او موانع ایجاد شوي دي او ځینو هیوادونو ته په اسانه توګه ویزه او د سفر اسانتیا نه میلاویږي. افغانستان هم متاسفانه یو د هغو هیوادونو څخه دی چې په تیرو څلوېښتو کلونو کې تر اوسه پورې په دغه مشکلاتو باندې اخته دي. د جمهوریت په دوره کې یو څه تفصیلات فراهم وو، هغه هم ټولو ته نه وو، هغه هم هغه محدودو کسانو لپاره وو چې دوی ته زمینه برابره وو، ټولو ته نه وو. خو اوس دا زمینه چې محدوده شوې دي متاسفانه دا د سیاسي پیژندل د اوسنۍ یو موجوده نظام دا یو غټ مانع ده. فکر کوم چې کچېر خدای وغواړي یو دغه موانع لرې شي او د افغانستان موجوده نظام دنیا سره او خپل خلکو سره په یو ښه تعامل باندې ولاړ شي، نو کېدای شي دا زمینه بیا ان شاء الله افغانان ته مساعد شي. خو دا یو منل شوی حق ده، په دې کې شک نشته. په دې کې کچېر مونږ او تاسو ګورو شهروند درجه اول او درجه دو په دنیا کې مونږ او تاسو کتلای شو، هغه غربي هیوادونه ټول هغه درجه اول خلک دي او دوی ته ټول اسانته برابر دي. متاسفانه دریم نړۍ ته یا پسمنده ملکونو لکه افغانستان غوندې یا نور هیوادونه چې دوی په جګړه باندې اخته دي، هلته تروریستي ډلې شتون لري یا مثلا دوی څخه د نړیوال تشویشونه لري، دا موانع دوی ته په کلکه توګه تر اوسه موجود دي. په دننه د وطن متاسفانه بیا هم چې کچېر مونږ او تاسو زیر سو دلته خلک هغه کسان چې اکثرا مهاجرت کوي نن سبا دوی یو احساس د مسؤلیت نه لري. یو غټه کټګوري د مونږ خلکو په دغه مشکل باندې نن سبا مواجه دي. باید موجوده حاکمیت خلکو ته احساس د مسؤلیت ورکړي. هر څوک په خپل کلی په خپل کور شپه او ورځ ځان مسؤل احساس کوي، نو د یو سلسله مقدماتو ته ضرورت لري، یو سلسله اقدامات غواړي، کره اقدامات غواړي، نه یوازې په کاغذ باندې په اعلامیو باندې، دا عملی اقدامات غواړي. دومه مسله په دې کې دا د کار موندلو مسله ده چې ټول ځوانان چې اوس د موږ په برنامه کې ګډون وکړي په نورو برنامو کې دوی ټول همدا وایي چې انامپلایمنت یا د کار نه موندل په افغانستان کې دا یو د هغو عواملو څخه دي چې مهاجرتونه او غیر قانوني مهاجرتونه خلک اړ باسي. دریمه مسله چې ده دا موجوده حاکمیت حداقل باید خلکو ته د کار د موندلو په پسند کې د ځینې تشویقي زمینی هم خلکو ته برابر کړي، چې مثلا هغه کس چې یو تخصص لري، یو حرفه لري، یو کار کول غواړي، یو لري پرته سیمو ته هم حاضر شي چې هلته کار وکړي، یو څه تشویقي زمینی دوی ته برابر شي. دا درېیمه مسله. څلورمه مسله احیا او انکشاف د تعلیم دی. په دې کې مونږ ډېر پاتې راغلي یو، خصوصا په دغه تیر دوو کلونو کې. تاسو وګورئ چې د کابل د پانتون استادان اکثرا وتلي دي، د نورو پانتونونو کادرونه وتلي دي، دوی ته زمینه د کار هغه رقم چې دوی غواړي مساعد نه ده. نو د دې لپاره احیا دا اول خو باید دا احیا سي، ځکه چې اوس احیا نه ده، او انکشاف د تعلیم او خصوصا مسلکي تعلیم افغانانو ته ډېر اړین ده. کچېرې مونږ مسلکي تعلیم ونه لرو، یو ناول دواني، یو ولډینګ کاری، یو د کمپیوټر زده کړې، یو شی مونږ زده نه وي، نو بهر کې خو مونږ ته سو کار نه ورکي. دا څلورم شو. او پنځمه مسله چې ده هغه ډېر عمده مسله ده، دا د بین المللي شناخت زمینه ده. کچېرې خدای وغواړي هغه افغانستان ته برابر سي، نو بیا کېدای شي چې بین المللي مراجع افغانستان ته توجه وکړي، د دوی سیاسي نمایندګي دلته خلاص شي، بین المللي سازمانونه دلته افغانانو لپاره خپل خدمات وړاندې کړي، افغانانو ته د تګ او راتګ زمینې برابر سي. نو موجوده حالت کې هم یو څه نهادونه د مسؤلیت لري چې باید دوی توجه وکړي. مثلا اوس مونږ یو شی یو وزارت لرو په نامه د وزارت د کار یا امور اجتماعي، بل وزارت لرو په نامه د اقتصاد. آیا دوی سره داسې یو ډیټا یا ارقام څه چې څومره افغانان نسبا بیکار دي، آیا دوی په دغه مسله کې کوم ملي پروګرام یا برنامه دوی لري؟ نو په دې کې ضرورت دی چې یو استراتیژیک فکر هم باید وسی، چې په استراتیژیک ډول مثلا افغانستان په 15 کلونو کې خپل بیکاری له منځه وړي، یا یو پلان ملي جوړي، او یو سلسله آنی او عاجل اقدامات غواړي چې په دغه اقدامات کې موجوده حاکمیت چوس په افغانستان کې حاکم دی او امنیت هم راوستي ده. نو دوی ته ضرورت ده چې دغه عاجل اقدامات وکړي، او په هر ذریعہ چې کېږي د مونږ د ځوانانو او د عزیزانو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي.
مننه تاسو ډیر مهم ټکو ته اشاره وکړه. موږ ته چې څومره اوریدونکو پیغامونه پریږدي که څه هم په دې ورستیو کې د طالبانو په حکومت کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی په یو لړ سرګندونو کې چې تازه سرګندونه وی او دوه ورځې مخکې اروپایي هیوادونو ته وویل یا نور نړۍ ته چې ګوندیاغه کسانو ته د پناهندګي نه ورکوي چې هغوی ادعا کوي چې د طالبانو لخوا زورول کیږي یا شکنجه کیږي. ښاغلی متقی همدارنګه په خپلو خبرو کې دا ادعا هم وکړه چې په افغانستان کې ټول خلک مسؤون دي، خوندي دي. خو موږ ته چې بیا کوم رپورټونه او د خلکو پیغامونه راځي په هغې کې که څه هم د خوندیتوب موضوع په اولیت کې نه وي خو نور مسایل غربت، فقر، بېوصلي شته. د نه خوندیتوب موضوع هم شته دی، ځکه مثلا موږ داسې پیغامونه لرو چې اوریدونکي وایي چې د یوې سندرې په اوریدو باندې د طالبانو د یو سرتیري لخوا په یوه پوسته کې نیول شوی، زورول شوی، ټکول شوی. نو همدا نه خوندیتوب دی، یا یو کس د فیسبوک په یو پوسټ باندې زورول شوی، نیول شوی، وهل شوی. دا چې ته ژورنالیست سی فعال اوسی یا مثلا په نورو برخو کې کار وکړي، هغوی هم په سیمه ییزو چارواکو سره وخت نا وخت مشکلاتو سره مخ کیږي چې دا هم موضوع ده. خو په مجموع کې داسې ښکاري چې بیکاری او ناباوري وضعیت چې تاسو ورته رم سپورت سره اشاره وکړه دا یو ول جدي ستونزه نه ده. اشرفي صاحب، تاسو ته براشو خپل خبرې راټولې کې که څه هم تاسو مخ کې وویل، د کار وضعیت څنګه دی؟ څه کېدلی شي چې افغانانو ته په کور دننه کار پیدا شي؟ او تاسو د پاسپورټ خبره څو ځل یاده کړه، آیا پاسپورټ اخیستل واقعی هم دومره ستونزمن دي؟ مثلا که په فرا کې یو سړی غواړي پاسپورټ واخلي، اخیستلی شي؟ همدا اوس چې زه تاسو خبرې کوم، تیر
کال په فرا ولایت کې فکر کوم چې پاسپورټونه بند دي. البته د مریض لپاره به شاید اجازه ودر، خو عمومي شکل باندې بند دي. زما خپل ورور هم دا اوس چې دا په ایران کې ده، هغه څو دوی میاشتې مخکې آنلاین ستینام کړی و، خو ما بیخي د ستینام وخت ډېر دونه لنډ و چې هیڅوک خبر نه شوه. بله خبره د کار پر برابر باندې چې دلته موږ باید څه کار وکړو، څه کار کولای شو. دلته یو ملت بغیر د دولت د ملاتړ څخه هیڅ هم نشي کولای. پیلان چې دی تاسو وینئ د اقتصادي موږ اقتصاد په لاس دی د افغانستان. زه طالبان په دې کې ملامت نه بولم، چون پر دوی تر دغه دمه چې رسېدلي دي دوی خپل په کار کې زما په نظر ښه روان دي، اما ولس له مخکې هم وژی و. اوس دوی هم د ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي، ولس د فقر سره مخ دی. دا خبره چې هر کور ته دا اوس لاړ شي، زما خپل شخصا د وطن درته وایم، تاسو هم دا اوس سبا خپل یو خبریا راوستئ، زما په وطن کې 90% کورونه وچه ډوډۍ نه لري. دا څه شی سو؟ دا فکر سروره. نو چې ځوانان په کار نه وي، کوم کارخانه نه وي په دې هیواد کې، ځوانان ته وظیفه دنده په خپل هیواد کې ور نه کول شي، هغه مجبور دي چې د لوږې سره مخ شي. نو ټول خو په نه کېږي چې موږ د بزګرۍ عاید هم چې دی دلته اوبه وچی شي دي. ټول افغانستان کې شش کال وچکالي و، بیا خصوصا په فرا کې چې اوبه کښته شي دي. دلته د کار لپاره داسې کوم فرصتونه چې موږ تر هڅه نه مخکې موږ کوشش د خپل په هیواد کې کار پرته پیدا شي، وای د کور ګټه د لاهور ګټه. زه خپل دکان می جوړ کړی ټول خاګه شهید، ما یو کال دکان وکړ سلور لکه می پکښې تاوان سي دي. نه پوهېږم چې زما چم څه خراب یو ک واقعا چې فکر څه مزکه کاروبار مې کوي. دی
مننه کو اشرفي صاحب له ګډون نه مو په خبرونه کې. واقعا چې دا بحث جالب دی، نورم په بحث کې دلې شي په دې هله باندې چې په افغانستان کې دیننه افغانانو ته کار پیدا شي، خوندي او ممنون، خوندي او مسون ووسی، او که څوک له هواد نه وزي سفر کوي کار پسې روزګار پسې د مسونیت لپاره غوي قانوني لارې پاسپورت ولرلی شي او ویزه ولرلی شي. زل تاسو دواړو درنو ملمنو نه دي حقوقي چارو ل کارپو او حقوقي فعال نه محمد ابو الاحرار رامسپور صاحب نه، او همدارنګه ل تاسو نه شرف الدین اشرفي صاحب چې موږ سره په دې خبرونه کې خپل کیسه او خاطري شریک کړلې، مننه کوم. تربیه تاسو ټول په خدای سپارم، خی چاري.
څنګه جوړ ما څنګه تور تمونو کې مش په دې داد کوم زا لم لالا س چ ظلمونو کې مش په دې او وطن مو جوړ ما څنګه تور تمونو کې مش په دې داد کوم زا لم لالا س ظلمونو کې مش په دې د دوزخ لم بے ترخی